سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شمس الحق قطعه زده د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کو. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتدي چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي. یو شمېر دغه بندیانو د ازادي راډیو اروپا د ازادي راډیو مشال څنګه ته په خبرو کې ویل چې ناروغان دي او د علاج لپاره را پاکستان ته تللی و. په کراچي کې د سپتمبر له 9 راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستونین کې نن یوې بمی چاودنې د پخواني سناتور حافظ حمدالله په شمول اته کسان ژوبل کړي دي. حافظ حمدالله د جمعیت علماء اسلام ګوند لوړ پوړی غړی دی. د دغه سیمو پولیسو نن په یو بیان کې ویلي دي چې د حافظ حمدالله کاروان له کوټې څخه د دغه سیمې پر لور ور روان و چې د چوټو پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځېده. د سیمې انتظامي مشر عبدالرزاق ساسولی رسنیو ته ویلي دي چې ټول ژوبل کسان د سیمې مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د زیاتوي چې د حافظ حمدالله روغتیایي حالت له خطره وتلی دی او نومړنیو طبي مرستو وروسته کوټې ته لیږدول شوی دی. پولیس وایي تر اوسه د چاودنې نویت نه دی معلوم، خو زیاتوي چې سرتیرو یې په سیمه کې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه پورې چا د دې سیمې د دغې برید ذمهواري هم نه ده منلې. د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبایس الوورد چې له طالبانو سره یې د تعامل غوښتنې کړې وه له خپلې دندې استعفا کړې ده. نوموړی په خپل استعفا لیک کې چې پرونه وخت یې په ایکس شبکې خپور کړی لیکلي دي چې په تیر اوړي کې له طالبانو سره د لا زیات اړیکو په باب د ده غوښتنه د پراخو نیوکو لاندې راغله او په کمیټه کې ښه منعکس نه شوه. د لیکلي دي چې هغه هڅه کوله پراخ لیدلوري سره حل لارې وړاندې کړي، په ځانګړې توګه د نړیوالو مسایلو لپاره، ځکه د دب خبره نړۍ په یو خطرناک کونج بدله شوې ده. د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر او د دغه هیواد د محافظه کاره ګوند غړي توباس الوورد تېره اوړي کې په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بدل شوی، امنیتي ښه شوی او باید له طالبانو سره لا ډېر تعامل وشي. هغه وروسته د ویډیو په خپرولو سره د دې څرګندونو له امله بخښنه هم وغوښته. او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په روسي او سلابونو کې د ورکشو کسانو شمیر له زر تنه اعلان کړ. د درنی ویجاړې شوې خار او سیدونکو پرون د خپلو ورکشو خپلوانو په لټه کې وو. دا دغه سلابونو په پایله کې تر اوسه د 500 سل کسانو د وژل کېدو تایید شوې ده، خو ویره ده چې د تلفاتو شمیر به زیات شي. په مدیترانې کې د تېرې یکشنبې په شپه توپان د لیبیا په ختیځو برخو کې د سختو سیلابونو لامل شو. د اوبو د بندونو د نړېدو له امله د درنی خار تر ټولو زیات زیانمن شوی دی. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. رسره بو واورې چې د تورخم د دروازې د خلاصون لپاره خبرو نتیجه نه ورکړې، وړاندې په دې اړه به درته جزئیات لرو. بل پلو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي موسسو پانتونونو ټولنه لغو اعلان کړی ده. د چې د دغه ټولنې مسؤلیتونه په تیر کې څو
د ټولو پانتونونو او په ټوله کې د ټول حکومت ترمنځ د پل حیثیت درلود.
وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. د به هم سره واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله تر دوی بنسټیزه اندېښنه ده. د روانې دوشنبې په ورځ باندې ملګري ملتونه ناسته لري چې د ښځو د افغانستان د ښځو او نجونو حقونه یې د اجنډا یوه برخه ده. همدارنګه په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې په کونړ کې د یو سړک تر غولو چارې پیل شوې دي.
تونو کې ډېر زیات بارانونه او سیلابونه راوته او سړکونه عملار ادارې د تخریب سره مخامخ وي.
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې د سړک چیرته رغول کیږي ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ربشو اول راپورت د امریکا متحده ایالاتونو وای پاکستان او طالبان به دې کار ته وهڅوي چې ترخم د دروازې د پندیدو مسله د ګډ کار لمخي حل کړي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاند د خبره خبريالان ته کړی ده. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د تورخم دروازې د تړل کېدو نن نهم ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وی طالبان او پاکستان به وهڅوي چې د غستونزې ته د حل یو لاره راوباسي. د دې وزارت ویان میتوملر تیر ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د دې مسلې د حل لپاره هڅه کوي.
په روښانه ډول موږ به دوی وهڅوو چې د دې ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې دغلته د طالب ځواکونو له لورې د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال له پاکستاني پولیساتو سره تر وسلوالې نښتې وروسته د پاکستان له لورې وتړل شوه چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې شوې. په دې دوه ساعته وسلواله نښته کې چې دواړو لورې د پیل په اړه یو بل تورنوي دواړو اړخونو ته مرګ ژوبله هم واوښته. په همدې حال کې په افغانستان کې د پاک افغان سوداګری خونوي تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو په هدف پیل شوو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. د دې خونی مسول خانجان علي کوزي د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه ستونزه باید په لوړه کچه بحث شي. خو نوموړي دا ونه ویل چې دا خبرې ولې نتیجه نه ورکوي او د پاکستاني لوري غوښتنې څه دي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو مشر قریشي بدلون ازادي رادیو ته ویلي و چې د تورخم لارې د خلاصون لپاره ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. په همدې حال کې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو د سوداګرۍ خوني چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې لارې د ژر پرانیستلو غوښتنه کړې وه. د دې خوني د عامل پلاوي مشر حاجي امید حیدري ویلي و چې یوازې په تیرو اتو ورځو کې افغان سوداګرو ته نږدې 10 میلیونه ډالر زیان اوښتی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ناروی د کډوالو شورا رئیس وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اصول او د بشري حقوقو له مبارزې سره د مرستې لپاره د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته رسنیدل اړتیا ده. یان انګلند تیر ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د وضعیت له خرابېدو او له افغانستان سره د بشری مرستو د کمیدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ناروې د کډوالو شورا رئیس ویلي د بشری حقوقو او بشر دوستانه اصولو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده. یان انګلند د چهارشنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښمنونکی بللی او لیکلی دی چې یوازې بیړنۍ مرستې نشي کولی اوږدمهاله اړتیاوې حل کړي او مرسته کوونکي باید د دې هیواد د پراختیا په برخه کې دوامداره مالي تمویل او مرستو ته ژمن وي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری هیوادونو له افغانستانه د خپلو ډیپلوماټانو د ویستلو تر څنګ په دې هیواد کې خپلې سیاسي استازولۍ هم وتړلې. خو په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت تل د نړۍ له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې او له هغوی غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او سیاسي اړیکې ورسره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي هیواد په توګه د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول خپل سفیر د طالبانو حکومت ته وپیژنده. د طالبانو حکومت ویلي چې د ژاو شینګ ټاکل د نورو هیوادونو لپاره د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه بیلګه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د بهرنیو ډیپلوماټانو حضور د بشري مرستو د څارنې او رسولو بهیر ښه کولی شي، خو ټینګار کوي چې طالبان به هم د دغو ډیپلوماټانو له شتون څخه د خپل هیواد د مشروعیت په ګټه کار واخلي. د سیاسي چارو په پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
از یک طرف خو بدون شک حضور ډیپلوماټا طرق
بل شک د ډیپلوماټانو شتون به د هغوی د وړاندې کولو طریقې وڅېړي او موږ به موثق معلومات ترلاسه کړو. خو له بل پلوه طالبان به فکر وکړي چې د ډیپلوماټانو شتون د هغوی د رسمیت پیژندلو په معنا ده او وایي به حکومت مشروعیت لري چې ورځ تر بلې د ډیپلوماټانو حضور ډیریږي.
یو بل سیاسي کارپو طارق فرهادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د ښځو حقونو ته په درناوي او د وضعیت په بدلون سره افغانستان ته د نړۍ د راستنېدو د تمایل لپاره زمینه رامنځته کړي.
د نړۍ ډیپلوماټان په قطر کې له طالبانو سره اړیکې لري. هلته هر هیواد ډیپلوماتیک استازي لري او هر وخت چې وغواړي طالبان راوختلی شي او له کابل څخه هر کله د طالبانو بهرنیو چارو وزیر سي. خو طالبان باید خپل ځان بدل کړي، د افغانستان وضعیت د ښځو لپاره ښه کړي او هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي تر څو بیرته افغانستان ته نړۍ لیوالتیا پیدا کړي.
که څنګه طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ښځې د تعلیم، کار او ټولنیزو فعالیتونو له حقونو بې برخې کړي دي، خو تل یې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نړۍ ډېری هیوادونه له طالبانو سره ډېرې کمې اړیکې لري او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه یې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو رعایتولو او د یوه ټول شموله حکومت په رامنځته کولو مشروطه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د موندنو له مخې افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی او اوس مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی بنسټیز اندېښنه ده. غلی ګوترش د ملګرو ملتونو د شپږ اتیاومې عمومي ناستې مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو موضوع به د عمومي ناستې په اجنډا کې شاملوي. تفصیل به در راپور کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي ناسته چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي وایي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع به د دې ناستې په اجنډا کې شامله وي. انټونیو ګوترش چې پرون په نیویارک کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه زموږ بنسټیزه اندېښنه ده او دا یو له هغو موضوعاتو څخه ده چې په اجنډا کې به وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان یا محصلان وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان په تیرو دوو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره داسې څه نه دي کړي چې د افغان ښځو په ژوند کې اساسي بدلون راشي، خو دوی بیا هم تمه لري چې دا سازمان د افغان ښځو د ژوند په ښه کېدو او د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې شګوفې عرفان ازادي راډیو ته وویل
اوس هم ناوخته نه دي که چیرې ملګرو ملتونه وغواړي په راتلونکي غونډه کې دوی د اجنډا د سر موضوع چې هغه د افغان نجونو د تعلیم او د افغان نجونو د سرنوشت لپاره د هغه موضوع وټاکي او پر هغه باندې جدي کار وکړي او د افغانستان پر اوسني حکومت باندې د فشار راولي، ټینګار ورباندې وکړي چې نجونو ته د زده کړې او د تعلیم اجازه ورکړي.
د یو دولتي په هنتون محصله لیما چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته لزده کړو منه شوه، له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د افغان ښځو د ژوند د بدلون او د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي.
نو زموږ افغان ښځو او نجونو خواهش او تمه ده له ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او ښکېلو هیوادونو نه چې دوی صادقانه خبرې وکړي او په معمولي څرګندونو سره دا موضوع بند نه کړي، ځکه دا یو ورځ نه ده، تقریبا 2.5 کال کېږي چې په افغانستان کې ښځې له کار، له زده کړو او له هر څه نه حتی له خپلو اولنی او اساسي حقونو نه بې برخې دي او لرې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا په 45مه غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ پر خرابېدو بلل شوی وو. په دې غونډه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړ او یې ویل چې دې وضعیت د میلیونونو افغان ښځو، نارینه و نجونو او هلکانو ژوند اغېزمن کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارج دافری کرنډیکر هم تیره ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټولو حقوقو فرمانونو او پریکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه یې محدود کړي مسؤول یې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نورو مسؤلانو تازه خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې دوی ټولو افغانانو ته خپل حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. طالبانو په خپله 2 کلنه واکمنۍ کې په پرلپسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دا محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له 2 کلونو تیرېدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي موسسه او پانتونونو د ټولنې لغوه کړي او برځای یو کمیسون رامنځته کړلی. دغه اقدام په اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان د ازادي راډیو پوښتنې نه ځواب کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د بنسټونو د لغوه کېدو په دوام تازه د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو ټولنه لغوه کړې ده. هغه مکتوب چې دغه وزارت خپور کړی او ازادي راډیو ترلاسه کړی په کې لیکل شوی، وروسته تر دې د لوړو زده کړو وزارت تر چوکاټ لاندې د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو په نوم اتحادیه وجود نه لري. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یادې ټولنې پر ځای د دغه وزارت د کیفیت د تضمین او لوړاوي ریاست په مشرۍ د یو ګډ حمایوي کمیسون د جوړولو خبر ورکړی دی چې پکې به له هر زون څخه د خصوصي پوهنتونونو یو استازی او له مرکز کابل څخه څلور استازی ګډون ولري. دا چې ولې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه لغوه شوې او پر ځای حمایوي کمیسون جوړ شوی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد ضیا هاشمی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د خصوصي پوهنتونونو او د تحصیلي مؤسسو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری هم وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ټولنې د لغوه کېدو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. نوموړی وایي یادې اتحادیه کې اوس هم تر 110 ډېر خصوصي پوهنتونونه او تحصیلي مؤسسې غړیتوب لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اتحادیې ګڼې لاسته راوړنې لري، تقریبا د قوانینو په اصلاح تعدیل کې، همداراز د پانتونونو حق غوښتنې عدالت غوښتنې په برخه کې، په مالی برخو کې، همداراز د ټولو پانتونونو او په ټوله کې د ټول حکومت ترمنځ د پل حیثیت درلود. ټول غونډې چې کېدلې د ټولو پانتونونو په کچه همدغه اتحادیه مدیریت کولې، د دوی په غږ راتلل.
نوموړی زیاتوي چې اتحادیه په ټوله معنا د حق غوښتنې عدالت غوښتنې یوه لویه مرجع وه او په ډېر جرأت یې په ملي او محلي سټیجونو کې د خصوصي تحصیلي سکتور استازي توپ کاوه. خو د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین د دغه اقدام په اړه ویشلي نظرونه لري. د هیواد په نوم د تحصیلي او تعلیمي شبکې عمومي رئیس عطا محمد هلواک د نوي جوړ شوي کمیسون اقدام خبولي او زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو ټولنې کوم څرګند فعالیت نه درلود نو له همدې عمله لغوه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کچیر د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې تیر مزل وڅېړو، نو دا بجوت سی چې په یاد وخت کې لبد مرګه اتحادیه خصوصي پانتونونو لپاره نه کوم ځانګړی کار تر سره کړی او نه هم کوم ځانګړی لسراوړ نه درلودل. په ټوله کې ویلی سم چې تر ننه اتحادیه د خصوصي پانتونونو په ګټه نه ده تمامه شوې. د لوړو زده کړو وزارت له ادرسه د ګډ کمیسون جوړیدل یو اغیزمن او نوښتګر ګام ګڼلی سم.
خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو مسؤلین د یادې ټولنې لغوه کول او پر ځای د یو ګډ کمیسون رامنځته کول سم نه بولي. د مورا خصوصي پوهنتون رئیس ډاکټر عزیز الله امیر وای د خصوصي پوهنتونونو ټولنه نه یوازې دا چې پوهنتونونو لپاره مؤثره وه، بلکې په خبرې وزارت سره هم همکاره وه.
وزارت مجبوره ده کچیر ته اتحادیه نه وینو له هر پانتون سره جدا جدا اړیکه ونیسي، هر پانتون ته جدا جدا مراجعه وکړي، هر پانتون جدا جدا راوغوړي، خپل مکاتیب، خپل تفاهم ور سره وکړي. او دا د وزارت په توان کې نه ده هغه څومره پرسونل او څومره امکانات چې وزارت لري. دا اتحادیه داسې یو رول لوبوه چې د وزارت لپاره یو د مټې رول لوبوه او ټولو پانتونونو سره د ارتباط بهترینه واسه نظریه باندې وزارت لپاره. ما متاسفانه اوس بالکل حالات دسه روان دي چې سړی نه پیږي دي کې هدف څه شي دا او ولې دسه لکه دسه زد کارونه کیږي چې جانب مقابل غواړي خفه کی.
د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو ټولنه په 1991 لمریز کال کې رامنځته شو چې لومړی پکې ټولو 140 خصوصي پوهنتونونو غړیتوب درلود. خو د ټولنې د مسؤلینو په وینا وروسته 13 پوهنتونونه له یادې اتحادیې ووتل او پاتې نور ټول له دوی سره غړي وو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ځینې دولتي ادارې او ریاستونه لغوه کړي او پر ځای نوي ادارې رامنځته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر افغان باغلرونکي او کاروندګر په افغانستان کې د خپل کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي د ستونزې د دوی ډېرې میوې او سبزیانې له منځه وړي دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د تورخم لارې له شاوخوا لسورزو بندېدو او د لسکونو میلیون ډالرو په ارزښت د میوو سبزیجاتو او سوداګرۍ توکو د خرابېدو وروسته یو شمېر افغان باغلرونکي کروندګر او سوداګر د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشټوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت یو تن بزګر زاکر چې کرنیزې ځمکې او باغونه لري په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
منګه باغدارانو ته ډیر زیانونه رسیږي. میوې او سبزی ټول هم خرابېږي. اوسنی حال کې زموږ رومیان چې دی د منځه لاړل، انګور هم د منځه لاړل، مڼې هم د منځه لاړلې. نو دا سیزونه ټول د منګه د منځه ځي. نو مونږه هیله ده د سره د سړو خونو په همکاري وکړي، سټورونه راته جوړ کړي چې مونږ خپل سبزي او خپل میوې پکې سټور کړو.
د باغدارانو له ډلې څخه محمود سلطانی وایي یوازې هغه نه بلکې ټول باغلرونکي په بدخشان کې د معیاري سړو خونو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه
په بدخشان کې د دولت او موسسو لخوا معیاري او بنسټیزې سړې خونې نه دي جوړې شوې. ډېری وختونه کله چې باغداران خپل حاصلات راټولوي په ساتلو کې ستونزې لري او په پای کې له منځه ځي.
یو شمیر سوداګر چې د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله د تازه میوو او سبزیو په ګډون ټول مالونه خراب شوي هم ورته شکایت لري. د یمین او رفیع الله په نومونو دوو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته سړو خونو ډېر مشکلات جوړ کړل. که چېرته مونږ ته سړې خونې وځي نو افغانستان د تجار دهقان او هم د نګاه د میوې نه هم د نګاه د ترکاري نه دی نه کې متضرر کېږي. نه یو میاشت بعد دوه میاشت بعد په خپله په افغانستان کې خرڅېږي. دا زمونږ 80% مشکل زمونږ حل کوي.
پام دی حال کې د افغانستان د کرنې او مالداری د تولیداتو خونې هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په وار وار یې دغه ستونزه له پخوانیو او اوسنیو حکومتونو سره مطرح کړې ده. د دې خونې مرستیال اختر محمد احمدی د تورخم په لاره کې وروستیو ستونزو ته په اشاره سره د کابل په بندرونو او دروازو کې د سړو خونو او معیاري او ستاندرد پارکونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان سوداګر او مسولین وایي په تیرو لسو ورځو کې چې د تورخم لاره تړل شوې د دوی د میوه او سبزیجاتو د خرابېدو له امله تر 10 میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی دی. هڅه مو وکړه چې د سړو خونو د جوړولو او د باغلرونکو بزګرانو او سوداګرو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د ویان مستعین عمری نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 450 وړې او لویې سړې خونې شته چې په خصوصي سکتور، بزګرانو او دولتي ادارو پورې اړه لري او یو شمېر دغه سړې خونې اوسمهال غیر فعال دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
په ختیس کې به کونړ ته ورشو. د ننګرهار او اسد آباد ترمنځ د عمومي سړک ترمیم چارې په چټکۍ سره روانې دي. د چارواکو په وینا چې د سړک ترمیم لپاره 11 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي او په درې میاشتې کې به چارې بشپړ شي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د اسد آباد او کونړ ترمنځ سړک چې بارانونو سیلابونو په تیرو کلونو کې د نه پاملرنې په وجه یو شمیر ځایونو یې کنډوکه پر شوي وو. اوس یې د بیا رغونې چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مسؤول مولوی قدرت الله معاز د نوو پیل شوو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اسدآباد د مرکز نه د ننګرهار د حدودو پورې د سړک په اوږدو کې هغه ساحات چې تخریب شوي وو او سړک د تهدید سره ور باندې مخ وو، نو هغې ته په بعض ځایونو کې بولډر وال نیول شوی دی، بعض ځایونو کې استنادي دیوالونه دي، بعض ځای کې ګبین والونه دي، او په بعض ځایو کې داسې موړونه چې هغه ته کې به ټکرې کېدي او د ولسونو د مشکلاتو سبب وو، هغه موړونه ور پکې ختمه وو، مابرونه پکې په بعض ځایونو کې جوړه نه وي.
ښاغلی معاذ وایي کوښښ کوي چې د کونړ او ننګرهار ترمنځ د سړک په اوږدو کې شته ستونزې هوارې او خلکو ته پوره اسانتیا وي چمتو کړي.
کوشش کوو دغه عمومي شاهراه ده تر څو ښه ورغېږي او ښه خدمت وشي او د پرتو ولسونو په مخ باندې ستونزې مکمل حل شي. مسافر ټول عابرین د لارې چې هغه څومره وي عبر کوونکي، نو په اسانه سره تګ راتګ خپل سفر سرته ورسئ. د 11 میلیونو روپو پروژه ده، کار د شرکت د طریقه کېږي، موږ یې نظارت او پلک تعقیب کوو. د 3 میاشتو په مدت کې به دا پای ته رسیږي.
د کونړ اوسیدونکي وایي د جمهوریت په لومړیو کلونو کې د نړیوالو په مالی مرسته په یاد ولایت کې له 200 کیلومترو زیات سړکونه پاخه شوي وو. په وینا یې چې څه د نه پاملرنې، څه د بارانونو، څه د سیلابونو او څه هم د ماینونو، چاودنو او جګړو له امله ویجاړ شوي دي چې ټول بیا رغونې ته اړتیا لري. اوس چې د اسدآباد او ننګرهار ترمنځ سړک بیا رغول کېږي، پرې خوختي او ترمیم سره به ډېر ستونزې هوارې شي. حمید الله:
تیرو وختونو کې ډېر زیات بارانونه او سیلابونه راوته، سړکونه عامه لارې د تخریب سره مخامخ وي، او په دې ترمیم سره به بیرته دغه کارونه چې کوم د تخریب سره مخامخ شي د دې به بیا رغونه وشي. ولسته سهولت دا د 5 روپۍ به مزدوري وکړي، عامه شتمني دا به بې ځایه لاړه نه شي.
د اسدآباد او ننګرهار ترمنځ لسګونه کیلومتره سړک په داسې حال کې ترمیمېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سړکونو د مراقبت، ساتنې، ترمیم، د پلونو، پلچکونو او استنادي دیوالونو جوړولو پروژې اعلان کړې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، محمد مدنګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی. دلته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیاتو ساحو کې، بیخي کار نه کوي، بس خلک ډېر لسونځو سره مخ دي. هیله له دغو شرکتونو څخه کوو چې دا پایې جوړي، بس باید دې ساحو.
السلام علیکم، بار السلام، زه د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. د زمینداور 316 کاریزه ساحه ده او ټوله د اوبو د سخت کمبود سره مخ دي، نو اوبه یې ورور ډېرې کمې دي. نو هیله کوو د دغه اوبه د وزارت د خوا څخه چې دغه خواته د کانال وخیجي د اوبه راواوړي، ورور ورته بور ته ورکړي. دا خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. په 100% کې او یا 80% کورنۍ بار سوي دي، 40% پاتې منډیکا په کنډوالو بدله ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه وایم. موږ د لوړو مقاماتو څخه دغه هیله ده چې موږ ته اوبه راایله کې، موږ ازرجو ته لوسالی کې د کښتو نه د چشنګو بنسته، خدای دې وکړي چې دغه موږ پیغام ازادي راډیو نشر کړو. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. زه غلام ګل مشرانی د ازرجو ته لوسالی څخه دغه پیغام درته پریږدم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو مینوال ته ټول د سلامونه او نیکی هیله. ازادي راډیو د کارکونکو سمدای هیله ده چې موږ ولسوالۍ نوزاد ولسوالۍ ډېره سخته وچې ده، اوبه نه لري، که موږ ته دا بندونه وتړل سي نو ډېر به ښه وي. دا ولس مرستې مه راستوي، بندونه راته.
بلیا السلام علیکم، زه رحمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا اوبه وروره کښته خانه شنته تیارې دا خوا ګرده وچه پات سوره دا سره کوم کیسه د انصاف نشته. دا ولې دا رقم کیږي؟ دا ولې دا رقم دا وادي یو چم ودې نه کوي وروره؟ دا خوا سر خوا ګرده پات سوره تباس ولا وچکالی ده ختم شوې دی پات خانه شنته چاکو بلان زده دی خانه شنته تیارې دا سره کیسه پرې ګویا لګي سرکاره ته بیا دولت لکن زکی اسنادین زکی پات دی ورور سرکاری طبيعي ورور افسلا او جربون زکی پات دی ورور دی سرکاری ته چری دا ولې دا سکیږي باسي باید سی وغمه او خلاص. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
دوی منی مایترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام درته په څو شیبو کې خبرو، خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات مهم خبرونه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شو